السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سپې د ازادي راډیو بلې یو ساعته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې نن یکشن بده د لیندیا قوس شپږمه د نومبر 28مه د خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي د نړیوال قانون له مخې د جنسیت پر اساس مجازات د انسانیت پر وړاندې یو جرم دی شغلی بنت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو د شپاړس ورځني کمپاین په مناسبت پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي مجازاتونکو سره به حساب کتاب کیږي د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې په افغانستان کې به ښځې یوازې نه پرېښول کیږي د نومبر میاشتې 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو نړیواله ورځ وه چې له دې نیټې وروسته د شپاړسو ورځو لپاره کمپاین پیل شوی چې په دې برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکړل شي د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د 2022 د کال له جنوري میاشت راهیسې له 200,000 افغان راستنیدونکو سره د خپلو همکارو ادارو په همکارۍ بیلابیلې مرستې کړې دي دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه افغان راستنیدونکي پر تورخم دروازه د دوی مرستې او د ایران پر سرحد د راستنیدو پر مهال تاوده خواړه ترلاسه کوي د کډوالۍ نړیوال سازمان د نومبر میاشتې پر 23مه د یوې اونۍ په موده کې له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته د څه باندې 4,000 ناراجستر شویو افغانانو د راستنیدو خبر ورکړی وو د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دویمه یو ورځنۍ لوبه پیل شوه افغانستان د لوبې پچه 28 وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه د دوړو ټیمونو ترمنځ د سوپر لیگ لوبه په ترڅ کې چې سریلانکای قربانه ده د دریو 500 لوبه دویمه هغه ده د دې لړۍ لومړی لوبه د تیر جمعې پر افغان لوبډلې د شپې 2 منډو په توپیر له سریلانکا وګټله افغانستان د سریلانکا یو بل لوبه هم وګټي دومره امتیازونه تروسه لري چې مستقیم راتلونکي کال جام ته ووځي ایرانی چارواکو پرون د دغه هیواد یو فعال حسین رونقی په ضمانت له بنده خوشی کړ رونقی په زرګون حقوق کسانو کې شامل و چې په ایران کې د ورستیو اعتراضونو پر مهال نیول شوی وو په ایران کې دغه مظاهره ورسته له هغې پیل سوه چې یوې 22 کلنې ښځې ماسا امینی چې په بشپړ ډول د حجاب نر آیات په تور نیول شوې وه توقیف ته تر لیږدول کېدو وروسته سا ورکړه د هغې پلګان وایي چې ماسا د پولیسو د شکنجې له کبله سا ورکړې ده وروسته له هغې چې د بشري حقونو فعال حسین رونقی تیره میاشت غذایي اعتصاب پیل کړ د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې وې د هغه ورور حسن په ټویټر کې لیکلي چې ورور یې تیره شپه په ضمانت خوشې شوی او درملنه یې روانه ده او په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې کوستاریکا د کابل پر وخت د ماپښین 2:30 بجې د جاپان پر وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي د مازیګر 5:30 بجې بلجیم او مراکش مسابقه لري دریمه لوبه د کرویشا او کاناډا ترمنځ د شپې 8:30 بجې پیلېږي او هسپانیا له جرمني سره د شپې 11:30 بجې د مسابقې ډګر ته وځي پرون پولند 2-0 پر وړاندې سعودي عربستان د ماتې ورکړه ارجنټاین 2-0 پر وړاندې له مکسیکو لوبه وګټله استرالیا 1-0 پر وړاندې له تونس دغه راس فرانسې 2-1 پوړندې له ډنمارک لوبه وګټله خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبريږي
روغتیا د ژوند شتمنی
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروان يم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن په دې خبرونه کې د شری په ناروغي شخي شو چې نن سبا د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې ډېر خبره ده او یو شمیر کسان ورڅخه مړ شوی هم دي شری و ساری ناروغي ده خو واکسین لري د شنبې ورځې په افغانستان کې د شری او پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیل شوی د شری لپاره لومړی پلا په 1913 کې واکسین جوړ شول خو له دې سره سره دا ناروغي د ځینو نورو ناروغیو په شان چې د واکسین له کبله محو شوي له منځه نه ده تللې او یوازې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې شاوخوا 5.5 لک تنه هر کال په شری اخته کیږي او نږدې 1500 تنه ورڅخه مري د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز لاټکل سره سم په متوسط ډول له 3-4 میلیون تنه په دې ناروغي اخته کیږي خو ډیری پیخي نه ثبت کیږي په 2000 کال کې په امریکا کې د ناروغي محو اعلان شو خو په تدریج بیرته زیاته شوه په روانه خبرونه کې د شری په ناروغي او د شری او پولیو پر ضد د روان کمپاین په اړه خبرې کوو. زموږ میلمه ده د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر ګلا خان ایوب. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې که پوښتنې لرئ له ډاکټر صاحب ګلا خان ایوب څخه نو له موږ سره تماس ونیسئ. د ټلیفون او واټس اپ شمیرې لږ وروسته درته اعلانوم. لومړی ډاکټر صاحب، که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې شری څه ډول ناروغي ده، څنګه به پوهیږو چې یو څوک په شری اخته دی؟
سروان صاحب، لومړی خو تاسو ته د تاسو د رادیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په دې هیله چې ټول د روغتیا په ګاڼه سنبالي، یا اوس وضاحت چې په لومړي سر کې ورکوم هغه دا چې سروان صاحب، اوس مهال د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول نه نیم، البته زه له دې پروګرام نه اوس مهال ګوښه شویم. دغه برخه کې د کتلوي معافیت د پروګرام پخوانی مسؤول
و. صحیح ده، مننه، صحیح ده، فرق نه کوي. استاس دا ټول مهم مقام هم دا چې ډاکټر یاست، دا مهمه ده. سلامت اوسئ، ادامه
ورکړئ. سروان صاحب، لکه چې تاسو هم ډېر ښو ټکو ته اشاره وکړه، شری چې دی د کوچنیوالي د دورې یوه ډېره ساري وژونکي او تلپاتې معلولونکي ناروغي ده. دا ناروغي لکه چې تاسو ورته اشاره وکړله، د یو وایرس په واسطه منځته راځي چې دا د شری د وایرس په نامه باندې یادیږي. او دا د دې ناروغۍ لکه غزیرمې یا مخزنې چې دی، یوازې په انسان کې دی، د انسان د لارې نه. دا ناروغي لکه پولیو چې انتقالیږي، نو دا شری هم نورو انسانانو ته چې هغوی یا واکسین شوي نه وي یا په کوچنیوالي کې دغه ناروغي تیره کړې نه وي، هغو ته دا ناروغي سرایت کوي او په اسانۍ سره په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي. د دې ناروغۍ د اخته کېدو چانس سروان صاحب سل په سلو کې دی. یعنی هغه څوک که چېرته یا دا ناروغي تیره کړې نه وي او یا واکسین شوي نه وي، نو سل په سلو کې هغه ماشومان په تیره بیا په دې ناروغۍ باندې اخته کېدلی شي. نو د دې ناروغۍ نښې او نښانې چې دي، ډېرې وصفي دي. په لومړي سر کې ماشوم ته یا ناروغ ته کېدای شي ګورې که چا په وړکیتوب کې دا ناروغي نه تیره کړي، لویان هم که چېرته د دې میکروب سره مخامخ شي پرې اخته کېدلی شي. نو که ښه به دای چې زه ناروغ خطاب دلته وکړم، ځکه چې دا که چېرته په کوچنیوالي کې چا نه تیره کړي، یعنی په یا واکسین یې نه اخیستی دوه ځلې په کوچنیوالي کې، نو حتمی ده چې په دې ناروغۍ بیا انسان اخته کېدلی شي. د دې ناروغۍ نښې نښانې ډېرې زیاتې وصفي دي.
ډاکټر صاحب، مخکې تر دې چې په دې نښو یې خبرې وکړي، تاسو وایئ چې ډېرې زیاتې دي. تاسو یې مخکې یادونه وکړه او مو ویل چې که چا تیره کړې نه وي دا ناروغي او یا څوک واکسین شوي نه وي، نو پرې اخته کېدای شي. که څوک واکسین شي، دا د واکسین مسله په دې خاطر مهمه ده چې دا د نن سبا د واکسین کمپاین روان ده، هم د شری پر ضد او هم د پولیو پر ضد. که څوک واکسین شي، بیا د په دې ناروغي د اخته کېدو چانس څومره کمیږي او تر څه مودې پورې کمیږي؟
سروان صاحب، د دې ناروغۍ د پاره ډېر زیات یو ګټور او خوندي واکسین چې دی زمونږ سره په پروګرام کې شته. او دغه واکسین په کوچنیوالي کې البته دوه ځلې تطبیقیږي، یو ځلې په نهه میاشتنۍ کې تطبیقیږي او دویم ځل بیا په اتلس میاشت کې کله چې د ماشوم عمر یو نیم کال ته ورسیږي بیا دا واکسین ورته بیا تطبیقیږي. نو زه داسې ویلی شم چې یو دوز یو ځلې که چېرته دا واکسین تطبیق شي، نو په سلو کې نوي د دې ناروغۍ مخنیوی کېدلی شي. خو که چېرته دوه ځلې تطبیق شي، بیا په هغه مهال کې د دې واکسین بیا هغه اغېز دی چې دا سل په سلو کې ده. خو زمونږ دلته ستونزه مشکل دا دی چې ډېری ماشومان دغه دویم ځل واکسین نه کوي، یعنی په اتلس میاشتو کې بیا د واکسین دپاره مراجعه نه کوي. نو له همدې کبله خو یو ښه والی د واکسین بل ګټه یې دا هم ده، که چېرته یو څوک یو ځلې واکسین یې تطبیق کړی، ډېره په اسانۍ دا ناروغي تېرولی شي. یعنی هېڅ کېدای
آسانه پیچیدی شي. او ډاکټر صاحب بیا هم وبخښئ چې ستاسو په خبرو کې لویشتم، تاسو ول چې په نه میاشتنی او اتلس میاشتنی کې که مثلا یو ماشوم وس دوه کلن دی درې کلن دی، هغه نور چانس نه لري چې واکسین وکړي، واکسین ورته ګټه نه لري، او که واکسین هغه اوس هم کولی شي؟
بلې، تاسو دې ټکي ته اشاره وکړه. نو دغه مونږ اوس مهال دغه کمپاین چې پیلو دغه لکه د نهو میاشتو نه تر پنځو کالو پورې ټولو ماشومانو ته پرته له دې چې پخوانی واکسین یې په پام کې ونیول شي، دا ټولو ماشومانو ته تطبیقیږي. د دې ګټه سروان صاحب دا ده که چېرته چا یو ځل واکسین کړی نو په دې کمپاین کې هغه دویم ځل واکسین چې واخلي نو د هغې ګټه ډېره زیاته ده، یعنې سل په سلو کې بیا ماشوم د دې ناروغۍ په وړاندې خوندي پاتې کېدلی شي. نو د دې کمپاین کې مونږ د نه میاشتو نه تر پنځو کالو پورې ټول ماشومان، بیا هم تکراروم، پرته له دې چې د دې پخوانی د واکسین تاریخچه په پام کې ونیول شي دوی ته تطبیقیږي. نو د دوی د معافیت کچه بیا د دې ناروغۍ په وړاندې ډېره لوړیږي، او بیا د دې ناروغۍ باندې د اخته کېدو چانس بیخي په بشپړ ډول سره له منځه ځي.
بله صاحب، اوس به راشو نښو ته. تاسو د نښو په باره کې خبرې کولې، اوس ادامه ورکړئ چې څنګه پوهېدی شو چې یو ماشوم په شری اخته دی.
سروان صاحب، د دې ناروغۍ نښې لکه ما مخکې مته اشاره وکړه ډېرې زیاتې وصفي دي. په لومړی پړاو کې ماشوم ته تبه پیدا کیږي، او دغه تبه هم ډیره لوړه درجه تبه، نه دیرش نیم یا څلوېښت درجه سانتیګراد تبه ماشوم پیدا کوي. د دې په څنګ کې د ریزش نښې نښانې په ماشوم کې پیدا کیږي، یا په هغه څوک چې په دې ناروغۍ اخته شوی لکه د سترګو نه اوښکې بهیږي، همداسې پزې بهیږي، او د دې تر څنګ د سترګو سوروالی ورته پیدا کیږي، او بیا په څلورمه ورځ باندې بیا په ماشوم کې د خولې په داخل کې یو خړه غوندې پرده پیدا کیږي، او بیا د هغې نه وروسته دغه سری دانې چې دی هغه د شری د پاره ډېرې وسپی دي هغه پیدا کیږي، او دغه دانې په لومړي سر کې د غاړې په برخه کې، د ورمیک په برخه کې، البته د شا په برخه کې دا پیدا کیږي، د غوږونو په شاګانو کې، او همداسې بیا د پورته نه لاندې ښکته راځي، سینې ته، ټټر ته راځي، او د هغې نه وروسته لاسونو پښو ته ځي، او بیا پې ټول بدن په دغه سرو دانو باندې ډکیږي. نو په دغه وخت کې چې دغه سرې دانې په پوستکي کې پیدا شي، بیا ټول خلک په دې پوهیږي چې دا ماشوم شری نیولی دی، او د دې ناروغۍ لکه بیا د هغه نور خطرناکې مرحلې هم شته دی چې
خطرناکو برخو باندې هم غواړو چې خبرې وکړو. څوک ډېر د شری د ناروغۍ له کبله له زیات خطر سره مخامخ دي؟ یو خو تاسو ویل چې واکسین نه وي کړی، بل په دې علاوه
یو خو دا دی چې هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ باندې اخته وي دوامدار حالات ولري، په وجود کې لکه قوت او ډیر زیات کمزورې، نو په دې کې د دې ناروغۍ د اخته کېدو چانس ډیر زیات دی. هغه ماشومان دي چې په خوارځواکۍ اخته وي، مونږ د هغې د پاره سپارښتنه دا ده چې مونږ دا واکسین په نهه میاشتو کې ماشوم ته تطبیقوو، خو هغه ماشومان چې چېرته خوارځواکي نو هغوی ته بیا په شپږ میاشتو کې دا واکسین تطبیقیږي، ځکه چې د دوی وجود مقاومت ډېر کم دی، او دا ډېر زر په دې ناروغۍ باندې اخته کېدلی شي. او تاسو خو پوهېږئ چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه ډېره زیاته ده. هغه سروې چې په دې برخه کې سوي دي داسې ښودلې ده چې هر درېم ماشوم په خوارځواکۍ باندې اخته دی. نو د افغانستان ټول ګلالي ماشومان چې زموږ د لکه آینده د دوی په پورې تړاو لري، هغه ټول د دې ناروغۍ زیاتره د دې ناروغۍ د ګواښ سره مخامخ دي. نو ښه دا ده چې ټول ماشومان په دغه کمپاین نه استفاده وکړي، او په دې کې واکسین شي، ځکه چې زمونږ د هغه ورځني پروګرام د پوښښ کچه دومره لوړه نه ده چې د دې ناروغۍ دا ناروغي کنټرول کړي، او یا د دې ناروغۍ مخنیوی پې وشي. نو دغه کمپاین یوازینۍ ښه لاره د ښه فرصت دی که چېرته زموږ هیوادوال د دغه فرصت نه ګټه واخلي، نو دغه ناروغي کنټرولېدلی هم شي، او تر ډېره بیا د دې ناروغي مخه هم نیول کېدلی شي.
ډاکټر صاحب، لویان تر څه حد پورې د شریل خطر سره مخامخ کېدای شي؟
یو لویان خود ما خو تاسو ویلې که چېرته واکسین شوي نه یا ناروغي تېره کړې نه وي، نو دا په هر عمر کې یعنی انسان ته ورځي یا وخته کېدلی شي. خو زمونږ او تاسو ټولنه خو داسې ټولنه ده چې یعنی دلته کله چې شری پیدا شي نو هغه حتمی ده چې نور ته سرایت کوي، ځکه چې زمونږ هغه احتیاطي تدابیر چې دي دومره قوي نه دي، خلکو پوه هم دومره لوړه نه ده. نو زه په دې باندې ډاډه یو، ځکه ویلی شم چې دا په کوچنیوالي کې ټول زیاتره ماشومان یې تېروي، ځکه د دې نه ساتل او د دې نه لکه خوندي پاتې کېدل ډېر مشکل کار دی، او دا ډېره زیاته ساري ناروغي ده. یعنی تاسو داسې فکر وکړئ که چېرته په یو کور کې یا تا په یو کلي کې یو ماشوم پیدا شي، تاسو ونه لیدل هغه تېر وخت کال چې امریکا ته زمونږ لکه هېوادوال هلته لاړل او د هغوی په منځ کې بیا د شیری پیښې ثبت شوې، امریکا ته نه څومره لکه په ډار او ویره کې وه، حتی بیا د دغه د امریکا ته د راتلونکو افغانانو هغه پروسه یې ټکنۍ کړه، هغه یې ودروله تر څو پورې چې موږ ته یې وویل چې تاسو دغه څوک چې هغه ځایونو نه چې لکه د افغانستان د هغه ځایونو کې چې د دې ناروغۍ پیښې ډېرې زیاتې دي هلته تاسو باید لومړی واکسین وکړئ تر څو پورې دغه پیښې کمې شي او یا پیښې له منځه لاړې شي او بیا موږ دوی ته د راتګ اجازه ورکړو. نو موږ لکه هماغسې هغه څوک چې دوی غوښتنه وه هماغسې وکړله او دغه ناروغۍ موږ د واکسین په مټ باندې کنټرول کړله. نو واکسین د دې ناروغۍ د ټول مخنیوي لپاره ډیره ګټوره او اغیزمنه ستراتیژي ده او لاره چاره ده.
ډیره زیاته مننه. بله ډیره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، استاسو ته نوبت درکو په دې خبرونه کې په شری خبرې کوو. البته له پرون راهیسې په افغانستان کې د شری او پولیو د ناروغۍ پر ضد واکسیناسیون پیل شوی چې د پولیو په اړه هم پوښتنه لري. ډاکټر صاحب ګلا خان ایوب چې د عام روغتیا وزارت د کتلوي معافیت په خوانې مسؤل دی زموږ ملمد دی. لاندې خبرتیا وروسته تاسو ته د ټلیفون شمیره اعلانوم.
ازادي رادیو په لاندو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
23.8
او 11.8 مترو اوریدلای شئ.
د ټلیفون شمیرې د 00422125401. بل شمیره د 00422125401. په دې دوه مشمیره د واتس اپ له طریقې هم له مرسته تماس نیولای شئ. تکراروم 00422125401. اوریدونکو له روزان راو پیژنئ.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
څنګه سم جوړ به دره؟ په خیر خیر
سلامت اوسې.
قراری ده
قرار قراری ده مهرباني کوئ. متاسفانه دغه خبرې به په قرار قراری ده په دې نه تیرولې مستقیما به دې پښتنه کوله ټلیفون به دې نه قطع کړو. خو خیر بیا هم نوبت درکو، کوشش وکړئ چې بیا له مور سره تماس ونیسئ. بل اوریدونکو له روزان راو پیژنئ. آزادی رادیو د واتس اپ له طریقې را سره په استودیو کې وصل یاست. مهرباني خبرې وکړئ. آزادی رادیو ده د دې په ټلیفون کې یا په انټرنیټ کې فکر کوم چې ستونزه ده. خبرې وکړئ. بل اوریدونکو کې دی ځان راو پیژنئ. آزادی رادیو
اوریه.
بله اورو. مهرباني کوئ خبر وکي پښتنه مو وکي لطفا چې ستاسو ټلیفون هم خطا نشي.
رادیو سر سرای هله کوم هله کوم چې موضوع
لکه چې تاسو له موضوع نه یاست خبر. موضوع د شری ناروغي ده که د شری په اړه پښتنه لري نو ډاکټر صاحب ګلا خان ایوب به ځواب درکړي. بل اوریدونکو له روزان راو پیژنئ. آزادی رادیو
السلام علیکم. دو د پنځم د ورځې نو کوشش کوم چې تاسو ته یو خبر درکړم. خو د لګون روغ کیږي او نن تاسو دې
مهرباني دې موضوع د خبرونې دې موضوع پاره کومه پښتنه لري نظر لري مهرباني
د موضوع پاره خدا خبر لرو چې ما بچی دې سپینې دانې پر اخی دې سره لانې تر کړو خو هغه سپینې دانې کې وبګي
څومره وخت کې شي دا دانې پر اخی شي
دا درې میاشتې کېږي چې علاج ورته وکړو بیا پې دا مرض
راشي تاسې قطع کوئ مه که ډاکټر صاحب له تاسې نه کومه پوښتنه لري د دې لپاره چې په مرض دوی سم پوه شي ډاکټر صاحب ایوب کومه پوښتنه لري له دوی څخه
نو ورور الله دې تاسو ناروغه شفا ورکړي الله دې روغ صحت په برخه کې او زمونږ د بحث موضوع چې دا هغه د شری ناروغي ده
یعنی دا نه چې دی وایي
تاسو وړاندې کړی
اوه bale
دا د انکه چې دی دا اوبه چې کوي دا د پوستکي بل ناروغي ده نو دا البته شری خو چې دا د دې سری دانی چې دی دا نشته او کلونه دا دوام نکوي دا پکا ته ماغه وختونو کې چې ماشوم ته تب پیدا کیږي او نور د ریزش نه کې نکاني پیدا کیږي په 15 ورځ باندې ماشوم ته د اسري داني پیدا کیږي او د هغه نه ورسته لکه د 15 یا شپږ ورځې په موده کې د غسري داني په بشپړ ډول سره ختميږي بیا خدای مکه ماشوم دغه ناروغي تیر کی په ښه شکل باندې او د دینه خوندې او روغ وزي خو ډیرې ماشومان بیا د دینه روغي د خطر سره مخامخ کیږي چې هغه خطرات لکه مخکي ساروان سي ویل چې بیا په دې باندې روسته خبرې وکړو نو هغه د تاسو ماشوم چې دی البته په د شری په ناروغي باندې نه دی اخته د پوستکي د ډاکټر سره که تاسو مشوره وکړي نو کېدې شي دا لکه اگر د پوستکي بلا ناروغي او د هغه د علاج لپاره تاسو ته لازم درملنه دوی توصیه کی نو دا کوم موضوع چې زمونږ شری دی په دا ناروغي دا نه شي چې دې د شری نه خېمه دي
نو صحیح ډېر مننه بل اوریدون خیلی رو
یو خبر درم
بله بله مهربانی
چې تاسو ما ته د لاش مې راته تاسو په لاش مې راځي یو د یو خبر در کوم یا د بل یو دا موضوع خو دا نه ده کنه ما هو ته بل خبر کوم
مشته واتس اپ شپې را د پیغام پیغام سبتون کې شمیره مشیلانه او تاسو ته ټلیفون مو کو جلا بیا خبرم درکو بل اوریدون کې ته به نوبت ورکو ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوئ سب
بله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
و علیکم السلام مهرباني
محترم ما شخص سم ایوب بناسم در کابل زندگی میکنم دارای 4 سال هستم کارگر ندارم یعنی کرای زندگی میکنم واقعا مشکلات اقتصادی زیاد است دیگه اول از خداوند بعدا کمک میخوایم که در رسانه ها ما چند بار
بله من سلامت هستم پدې موضوع خبر ندی خو موضوع دی بس مو شری چې په دلی کې ورته سرخکان وای دا ناروغي ده بل اوریدون خیلی روزان راو پیشنه آزادی رادیو
جناب سروان صاحب سلامونه تاسو ته دکتر صاحب ته ټول د افغانستان عزتمن ولستانو میکنم فضل هادی وردگی با
مهربانی کوی وردگ صاحب
جناب سروان صاحب د دکتر صاحب نمی دقا پختنه و دا دیمونگا پا کورانه که یو تپل دیا دای با دریو کالو بی عمر بی دا 24 ساعت دا تبا ویسی دا غطبا نور کیگی یعنی په دغه درې کولو کې به داسې یو وخت نه وي راغلی ما دغه کتلی وي چې د ده د تبه شکېدلی وي نه داسې مړه تبه وي د هر وخت دپاره او ډېرو ځایو ته مراجعه کړې ده دغه د روپین شربت ورته ورکوي د دو سای کله نو کله تبه لږ وشکېږي نو دایم الوخت تبه وي د دو مرض څه شی دی که د ډاکټر
بله دا نو زه نه پوهېږم د ډاکټر صاحب په نمایندګي به زه درته وایم چې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي نو له ټلیفون له لارې به څه درته وایي بیا هم که ډاکټر صاحب وایي غوښتل څه ووایي د دوی خوښه موضوع مو هم د شری ده نه هر ناروغي لطفا صرف په همدې موضوع که پوښتنه لري یا نظر لري له موږ سره تماس نیسئ بله اورم
او دغه د شری په تړاو باندې مې پوښتنه کړله د موږ ژوند همداسې په لرو پرتو سیمو کې دی که چرته یو ماشوم په دغه شری یا په نوراغی باندې اخته کیږي، یعنی څا ور سره وکړو د دوسرا چې دغه مشکل لري ځکه په دوکې خو ډېره شدیده تبوي موبایل ترتی نو څا ور سره وکړو چې هغه یو څه دغه تبې نه جلوګیری وشي. ډاکټر صاحب نو دغه پښتنه ولا دې
شریف مننه مننه سلامات اوسه. یو بل اوریدون کای شته بیا به ورشو ډاکټر صاحب ایوب ته مهرباني کوي.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني
عبدالله مالا پکتیان تاسو سره اړیکه نیولې ده. تاسو او قدرمن ډاکټر صاحب ته نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم.
کورم وره
ډاکټر صاحب څخه مې وا دا پوښتنه ده چې د شیری د ناروغۍ د انتقال په اړه چې څه ډول انتقالېږي. بله دا خبره چې زموږ په سیمه کې داسې یو خلک عادت کوي چې د کوم کورنۍ ماشومان چې په شیری اخوي د هغه لویانو سره ستړي ماشای وکوي او بیرته چې کورته ګرځي بیا په لاره کې ورته اور بلوي په هغه راتاویږي. آیا دا یوه طبي لاره ده د شیری د مخنیوي لپاره؟
ډېره مننه سلامت اوسئ عبدالله صاحب. نور اوریدونکو ته وایو چې یو څه صبر وکئ، وروسته به نوبت درکو. اوس به وګورو چې ډاکټر صاحب ایوب ستاسو د څرګندونو په اړه څه وایي. ډاکټر صاحب د اوریدونکو خبرې به مو په یاد وي، نو که لنډ لنډ ځوابونه ورکئ. مننه.
نو تاسو نه مننه کوو. زمونږ یو اوریدونکی چې فضل حاجی وردک صاحب وو، د یو ناروغ په اړه باندې البته مشوره غوښتله. نو دغه سی اوږد مهاله طبي چې دي دا زیاتره داسې د توبرکلوز په ناروغۍ کې یا د سل په ناروغۍ کې منځته راځي. نو زمونږ په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د توبرکلوز د ناروغۍ دپاره د دې د تشخیص دپاره امکانات شته دی. نو که د دغه ماشوم چې دا اوږده تبه لري د یو ځلې که د توبرکلوز د نظره معاینه شي یا نور یا هغه کمې لازمي لکه لابراتواري معایناتي چې دي هغه په ډاکټر ورته توصیه کړي. د دې په څنګ کې لکه د ورور بله غوښتنه دا وه چې که چېرته دا څوک شری باندې اخته شي دي سره څه وکړو؟ نو ښه خو دا ده په اول په پړاو کې زه تاسو ته خپل لکه د زړه خبره چې وکړم، هغه دا ده چې د شری ناروغي داسې درملنه نه لري. داسې درملنه چې شری په هغې باندې د دې ناروغۍ بشپړه درملنه وشي هغه نشته دی. یوازینۍ ښه غوره خوندي او اسانه لارې د ماشوم واکسینول دي. خو که خدای مکړه کوم ماشوم په دې ناروغۍ باندې اخته شي، نو په دې ناروغۍ کې لکه تاسو چې ورته اشاره وکړله، نو په دې کې تبه ډېره لوړه وي. ارزي درملنه د دې دپاره کېږي. یعنې د تبې دپاره موږ کولی شو چې د دې دپاره د تبې ضد درمل لکه پاراسیټامول یو ډېر خوندي او مصون درمل دی. نو دغه ماشوم ته د تبې د کمول، همداسې ماشومانو ته منګه کولای شو چې لکه لمبی ټوټې په دې ماشوم باندې کېدو دغه په سر او په خو او لاسونو باندې تر څو پورې دغه تبه د دې ماشوم راکم شي. او د درد لپاره لکه د پاراسټامول شربتونه که ماشوم وړوکی شربت او کنه غټ وي نو بیا د هغې لپاره ګولۍ ورکولی شو. او د دې په څنګ کې ښه درملنه چې دا البته درملنه نه خو چې د دې ناروغۍ دپاره لکه ماشوم د دې ماشوم د قوي کولو یا غښتلي کولو په خاطر باندې د ویټامین ای کپسول دا هم په ټولو کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې شته. د دې کپسول دوه کپسولونه یا په اوله ورځ یا په دوهمه ورځ باندې دې ماشوم ته چې ورکوي نو په دې ماشوم باندې بیا دا شری په اسانۍ سره تیریږي. او د دې ناروغۍ په وړاندې د وجود مقاومت د دې ویټامین ای ورکولو سره اضافه کیږي. او د دې نه وره خواته لکه ښه او غوره خوندي او اسانه لارې چې ده هغه دا دی چې زمونږ هیوادوال د دې ناروغۍ په مخنیوي دپاره واکسین تطبیق کړي. هغه واکسین هم که چېرته دوه ځلې وشي ډېر به ښه وي، یو په نهه میاشتو کې یو په اتلس میاشتو کې.
ډاکټر صاحب یو بله مسله چې په دې ناروغۍ سره تړلې ده، هغه د ماشوم چې پیاخته وي بدن خصوصا هغه دانې ډېر خارښت کوي او ځینې وایي چې باید ماشوم پرې نږدو، خصوصا دغه ځایونه وګیروي چې بیا یې نښې پاتې شي، خصوصا په مخ باندې. د خارښت د کمېدو لپاره باید څه وکړي؟
ته. نو ما خو تاسو ته وویل ساروان صاحب چې د دې ناروغۍ دپاره عارضي تداوي، عارض یعنی که هر څه که اوس خارښ تو د خارښ ضد درملونه شته، انتي استابینیک درملونه دي لکه اویل دی په بازار کې، همداسې نور سپروهیپټایډین داسې د انټي استامینیک دواګانې دي، یعنی د استامین ضد هغه څه چې خارښ پیدا کوي یا حساسیت بیا د دې سره له منځه ځي. نو د دې لپاره او همدغه لکه د لمدې ټوټې یا د تاسې یخ تطبیقات چې تر څو پورې دا تبه راکمه شي، دې سره هم دا خارښ او نور تبه او دا دردونه او شینه کمیږي ورسره. او د دې په څنګ کې ماشوم ته ډېر مایات باید ورکړو، کله چې مایات لکه خواړه ته ډېره توجه وشي او په تېره بیاره لکه نرم خواړه چې ماشوم یې هضم وکولی شي چې هضم یې کړي، نو دې ماشوم ته په ډېره پیمانه باندې او د دې تر څنګ زیات مایات باید ماشوم واخلي تر څو پورې چې دغه د میکروب په وړاندې مقاومت پیدا شي او په وجود کې هغه د اوبو کمی رامنځته نه شي.
بلې، او
پښتنې د عبدالله د پکتیانې چې زمونږ دغه ګران اورېدونکي زنګ وهلی و، د دې ناروغۍ انتقال چې دی د یو ماشوم نه بل ماشوم ته ډېره په اسانۍ باندې کېږي. کله چې ماشوم وټوخېږي وپرنجېږي، د دې ټوخي او پرنجي د لارې نه دغه میکروبونه نورو ماشومانو ته یا په غذا پې ککړه شي یا کومه لوښی چې په دې د دې د د خولې د لوابو سره یا هم د دې پرنجي او ټوخي او یا هم د دې پوزې نه چې کومې اوبه بهېږي، د دې سره هغه لوښي چې ککړ شي یا خواړه پې دې باندې ککړ شي، نو بیا دغه ناروغي چې دا نورو ماشومانو ته یا نورو انسانانو ته چې واکسین شوي نه یا ناروغي تېره کړې نه وي هغوی ته خپرېدلی شي. او دوی چې وویل چې د دې ناروغۍ نه مخنیوي دپاره مونږ لکه داسې کوم کورنۍ یا محلي کوم لاره ده، دا خو که چېرته په دې خاطر باندې که هغه خلک چې د دې لویان هم دا ناروغي انتقالولی شي. ما تاسو ته ویلی چې د دې ناروغۍ مخزن یا د دې ناروغۍ لکه اغازین می چې دي انسانان دي، نو انسانان به یو ځای نه بل ځای ته دا ناروغي تبه انتقالولی شي. نو ښه خبره دا ده که چېرته دا په دې شکل باندې اوسي چې اغازینو کې چې ماشومان یا کوم څوک په دې ناروغۍ باندې اخته شوی یا دا بیا خپل کور ته لاړ شي، د خپل کور کې مخکې له دې چې د نورو سره روغبړ وکړي هغوی سره لکه تماس او اړیکه پیدا کړي، نو دا خپل ځان او دا خپل جامې په داسې په یو خوندي ځای کې وباسي، اولته خپل ځان پاک کړي او بیا د خپل کورنۍ سره وصل شي یا تماس پیدا کړي، بیا د دې ناروغۍ انتقال نه زیات مخه نیول کېدلی شي او نه رامنځته کېږي. خو که چېرته په همدغسې ککړ شکل باندې دا کور ته لاړ شي، نو دغه ناروغي بیا د ځانه سره انتقالولی شي.
ډاکټر صاحب، که څه هم تاسو ویل چې دا ډېره ساري ناروغي ده او خصوصا زموږ په ټولنیز ژوند کې ډېره ګرانه ده چې څوک دې له یوه ماشومه د دې ناروغي مخنیوي وکړي چې بل ته انتقال نشي، لیکن بیا هم د ستاسو سپارښتنه کورنیو ته څه ده که یو ماشوم په شری اخته وي له هغه سره څه وکړي چې بل یې پې اخته نشي؟
نو د دې لپاره ښه لارې خدا ده چې ساروان صاحب چې د هغه لپاره ټول هغه د خوړو لوښي ورته جدا کړي، او که داسې امکانات وي نو په جدا خونه کې دا وساتي، او د هغې دپاره لکه د حفظ صحوي تدابیر ډېر ونیسي، لاسونه یې ورته د ورځې څو ځلې په تودو اوبو او صابون سره پرېمینځي، او دا نورو ماشومان لکه کوم هغه خوړو لوښي یا کوم تماس چې د دې ناروغ سره پیدا کېږي د دې نه باید مخنیوی وشي. او د دې په څنګ کې ښه لارې دا ده سروان صاحب چې همدغه د ویټامین ای کپسول چې دي دا په داسې وخت کې ډېر ګټور واقع کېږي، نو که چېرته هغه ماشومان چې اخته نه وي د هغې کورنیو ته هم دا د ویټامین ای کپسول ورکړل شي، نو بیا د دې ناروغۍ په وړاندې بدن قوي کېږي، او بیا که یا دا ناروغي نه نیسي او که وینیسي هم د دې ویټامین اے په تدبیر سره دا ناروغي به د الله په فضل سره په ډیر اسانۍ سره تیری. نو ښه خبره دا ده چې هغه ابتسایي تدابیر د دې لپاره ماشوم په جدا خوندي خونه کې وساتل شي او د دې
بله تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې یعنی د ماشوم د بدن مقاومت باید لوړ کړل شي او که مقاومت کم وي هغومره زیات هم ناروغي پرې اثر کوي او اسانه ناروغيږي. نن سبا د پولیو په ضد هم له شری سره همزمانه واکسین روان دی. پولیو څومره رول لري که مثلا یو څوک د پولیو په مقابل کې د بدن مقاومت لوړوي هغه څومره مرسته کوي له شری سره کوم ارتباط لري؟
نو دا خو ما تاسو ته مخکې ویلي چې د دواړو لکه هغه زیرمې چې دي انسانان دي. لکه څنګه چې پولیو د یو انسان نه بل انسان ته د انسان د لارې نه سرایت کوي، همداسې شری هم د یو انسان نه بل انسان ته د دې د خولې د لاړو او د پرنجي او ټوخي په واسطه، او همداسې دا پولیو چې دا هم دا د خولې او د غایطه موادو د لارې نه نورو ماشومانو ته چې هغوی دا ناروغي تېره کړې نه یا واکسین شوي نه هغوی ته دا ناروغي په اسانۍ سره تېرېدلی شي. نو د دې ناروغیو په منځ کې د یو خبره چې هغه مشترکه ده ګډه ده، هغه دا ده چې د دې دواړو مخزن او هغه زیرمې چې دي انسانان دي. نو په دې کې ښه خبره سروان صاحب دا ده که چېرته موږ ماشومانو ته یا هغه د هدف وړ کوم ګروپ چې دی هغو ته په ټاکلي وخت سره واکسین ورسوو، لکه نورې نړۍ چې د دې ناروغۍ نه خوندي پاتې شوي دي، ډېرو ځایونو کې دا ناروغي په بشپړ ډول سره له منځه پولیو. خو تاسو موږ تاسو پوهیږو یوازې افغانستان او پاکستان دي په ټوله نړۍ کې چې د دې ناروغۍ سره لاس او ګریوان دي، نوره ټوله نړۍ د دې پولیو د شتون نه پاکه شوې ده. نو همداسې که چېرته موږ د شری واکسین هم په پراخه پیمانه باندې تطبیق کړو، نو هغه ورځ لږ نه ده چې لکه څنګه چې چیچک د نړۍ نه مخنیوی د منځه تللی دی او پولیو هم د منځه تللو په حال کې دی، نو یو ورځ به داسې هم راشي چې شری هم په بشپړ ډول د ټولې نړۍ نه ورک شي. نو د دې دپاره ښه او غوره لارې چې دا همدا د ماشومانو واکسینول دي په ټاکلي وخت باندې، او دغه اوسنی کمپاین چې دی د دې لپاره ډېر مناسب فرصت دی. نو زموږ هیوادوال باید د دغه فرصت نه ګټه واخلي تر څو هغه که تاسو بیا ماته اجازه راکوئ د دې
دا ډېره مهمه خبره ده، دا مهمه خبره ده. خو اوس به یو اوریدونکو ته ستاسو په اجازه ورکړو چې دوی خبرې وکړي. مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ دا ټلیفون له رادیو نه لږ لرې شئ، د آواز مو منعکس کیږي.
ډېره زیاته مننه کوم. دا ډاکټر صاحب سلام سلام وړاندې کوم. بعد سلام دا ماشومان تر یو کلنۍ پورې مثلا دوه بیت سړی کوم ښه خواړه ورکړي، چا خواړه ماشوم ته مثلا ګټ وکړي او تاوان ورته ونه کړي، دا پوښتنه مې درلوده.
ښه صاحب مننه. بل اوریدونکو له روزان راو پیژنې او ساجی رادیو روختیا د ژوند شتمنی پروګرام دی او ډاکټر ایوب زموږ میلمه دی. مهرباني کوئ.
بل خاکسار له پکتیا.
مهرباني کوئ خاکسار صاحب.
سرواسه محترم که تاسو اجازه یې ما د واکسین په اړه یو نظر څرګندوئ.
مهرباني.
دغه واکسین چې څوک ورکوي دا خو اوس ډېر ښه شوي دي. دغه دغه منطقې خلک کسان زه به یوه خاطره در سره شریک کړم. یوه ورځ د موږ کره د واکسین توران راغلی و، د موږ دروازه یې تخته کړې وه. په هغه ورځ موږ ولایت ته تللي وو، ماشومان یې راسره وو. اتې کور کې ځواب ورکړی وي، نور څوک نشته. ماشومان ذاتي کړي وو چې خاکسار صاحب زوی لور چیرې دی، هغه راوباسي چې واکسین کوه جوړېده. نو هغه د کلي دغه منطقې خلک چې دا د واکسین په باره کې ډېر ښه تمامېدلی شي. دا یو او بل په دوی په جوباتو شیانو کې اعلانونه صوبت کوي. اکثره کورونه یې ځان ته جوړ شوي، بېخي خواته جومات نه وي، که نه دوی باید په کور په کور باندې وګرځېږي. یو او بله دغه د میلمه صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې موږ چې دا کلینیک کې کله وارې دا واکسین ورکوو، نو په ماشومانو باندې ډېرې سختې تبې وهغه کوي که نه، دو ورځې درې ورځې دې په اړه دی څنګه
صحیح مننه سلامت اوسې یو بل اوریدونکی هم شته ځان راو پیژنې آزادی رادیو مهرباني کوئ صاحب مهرباني صاحب
اوري
بلې اورو خبرې وکي صاحب
السلام علیکم زدیر ته ټول کارګونو ته سلامونه
کور دی ودان مهرباني
ډاکټر صاحب نه دا پښتنه دا کوم باندې واکسین نه کړی او د شری ناروغي تر کړی به ګرځي کنه
چې واکسین نه کړی اما شرایط یې کړی وی ډیر زیات مننه سلامت اوسې یو اوریدونکی بل هم شته خیر دوی منتظر پاتې شوي دي اول به دوی ته ورشو خبرې وکړي آزادی رادیو
سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني صاحب یو څه ژر
زه نصیب الله خبره کوم د هلمند
نه مهرباني کوئ نصیب الله صاحب
د د تزمر په علاقه کې دا واکسین واکسین سره راځي دا واکسین ورکی په ماجستان کې زموږ د خوایي چې دا واکسین پر کور وګرځي د دې چې به په ماجست کې روان وو چې کور د ټوک نه دی لکه څنګه ورو ولې نو وایي چې پر دا کور باندې پر کور ګرځي څنګه ګرځي پاتې دا واکسین څه وایي چې دا پر کور وګرځي
علي ډیر زیاته مننه کور ودان د دې کور په کور واکسین په برخه کې خو دا په طالبانو په اداري پورې اړه لري متاسفانه مشکوشي شو کو چې د دوی ویان سره هم په دې اړه خبري وکړو چې ولې اجازه نه ورکوي خو غوی حاضر نشول چې خبرونه کې ګډون وکړي اصلا یې زموږ ټلیفون ته ځواب نه وایي خو هغه پښتنو ته چې له ډاکټر صاحب ګلا خان ایوب سره ارتباط لري هغه ته به دوی ځواب وایي ډاکټر صاحب مهرباني دی اوریدونکو خبرې مو اوریدلې دي کوم خبره یې راشوه زه به در پیاد کم
تاسو نن مننه کوم البته دا غيوه وريدم چې زمونږ چې نوم یې زمما وسی سمو انوري د نو دې د هغه خوړو په اړه باندې معلومات پوښتنه چې ماشوم ته ګټه ور دي نو ماشوم ته د شپږو میاشتو پوري اواز د مور شو دي د کافی کفایت کوي او د شپږو میاشتو نه وروسته بیا د مور شو دی لکه د ماشوم وزن خو زیاتیږي بیا د امدی ته د خوړو لپاره د اړتیا هم زیاتیږي نو د شپږو میاشتو نه وروسته ماشوم ته نور اضافي خواړه باید ورکړ شي او دغه خواړه باید په پاک شکل باندې ماشوم د لپاره تیار شي هغه خواړه چې موږ تاسو په کور کې خورو لکه الوګان دی یا د الوګانو شوروا دا یا دا چې امکان ولري کله غوخه پیدا شي د غوخه شوروا همداسې اګه ماشومان ته ډیره ښه غذا ده شودي اضافي دي شودي لکه د حیواناتو د غواګانو شودي د نور وزو میګو شودي د دې د کډیر قوت ته د ماشوم لپاره قوت وربخي نور هغه خواړه چې معمولا موږ تاسو په کورنۍ کې استعمالو هغه ټول نه ماشوم د شپږو میاشتو نه وروسته په تدریجي ډول سره نه نه په قرار د سینې په یو ځل باندې ته ماشوم د تاسو پورې چې د هغه بدن د هغه کلمی د دې ناروغي د دې غذا او د هضم قابلیت پیدا کی په تدریجي ډول سره باید ورسره آشنا شي همدارنګ موږ تاسو د میوجات خمیوجات لرو د دینه لکه موسم کې د دینه ښه استفاده کولې شي ماشوم ته ورکولې شو دا خواړه مړې د مړو په امکان ولري همداسي دغه نور کېلي او نور میوجات چې هغه موسمي په هر موسم کې وي ماشوم ته دا قوت او لکه غختلې کوي د دې ناروغي په وړاندې نو هغه ټول خواړه چې لکه موږ تاسو خروخو چې هیڅ تدابیر په پام کې ونیول شي ماشوم هم د اړینې استفاده کولای شي او بل خاصار چې د خبرې ته اشاره وکړه چې دغه د کور په کور واکسین ولې نه تطبیقیږي او بل اوریدونکو د هلمند نه واغه هم ویلي خو دا لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه دا لکه د طالبانو د اسلامي امارت په چارواکو پورې مړ لري تر یو اندازې پورې او دا باید رښتیا هم کور په کور تطبیق شي. پولیو خو البته تطبیق کیږي، خو د شری په اړه باندې داسې باید ویم چې دغه شری واکسین چې دی دا داسې ډیر زیات فنی کسانو ته ضرورت لري، ځکه دا د پچکارۍ د لارې نه تطبیق کیږي. او په دې په دومره پیمانه باندې لکه موږ په ټولنه کې داسې کسان چې هغه د شری واکسین تطبیق کی، بیا د بلې خوانه که دا کور په کور باندې وګرځي په دې باندې ډېر زیات لګښت راځي. یعنی که دغه موږ جومات په جومات باندې یا کلی په کلی باندې دغه اعلان کوو او دغه ماشومان بیا هغه ځایونو ته راځي، دا د دې لګښت او هغه لګښت چې لکه په کور په کور باندې راځي دا د هغې څلور پنځه برابره. نو نړیواله ټولنه به اوس مهال دغه لګښت لپاره به تیار نه وي چې دا لکه د افغانستان دولت خو خپله د دې امکانات نه لري. خو یعنی دوی چې ورته اشاره وکړه د دې سره همغږی یم، موافق یم.
خو لیکن ډاکټر صاحب خبره ده چې دا په خپله د خلکو ضرورت دی. یعنی کله چې څوک ناروغیږي، که څوک په یو کلی کې ښار ته ځي، که یو ولایت په مرکز کې کابل ته ځي، حتی خارج ته د علاج لپاره ځي، د خپل ماشوم لپاره هم باید دوی دومره خواري وباسي چې د شری په شان ناروغیو په وړاندې د واکسین لپاره د ولسوالۍ تر مرکزه پورې ورسوي، څه پاتې شو یو د کلي جومات. یعنی دومره زحمت دوی هم باید ځان ته ورکړي. او پاتې شو یو بله موضوع چې یو اوریدونکی مطرح کړه، او هغه دا ده چې وایي که چا واکسین نه وی کړی او شرعي تیر کړی وي کوم ماشوم، بیا هم دا ناروغي پیرا ګرځي؟
نو دی دا البته دی پښتنې د ځواب کزم راتلم. نو دغه بيدون کتاب اوریدین کتاب باید وایم چې کچته یو ماشوم د شری ناروغي تیر کی، نو بیا دا د ټول عمر د پاره د دین ناروغي په وړاندې خوندې پات کیږي. یعنی دویم ځل بیا په دین ناروغي باندې نه اخته کیږي. او ها تا داسې باید وایم کچته هغه ماشومان چې هغه مندې چې د شری ناروغي تیر کړی، چې د شری ناروغي تیر کړی یا د شری واکسین دوا دوري اخستی، نو دا هغه په بدن کې داسې معافیت شته دی چې بیا کچیرته د دې مور په نس کې ماشوم دی او هغه بیا دنیا ته راشي، نو تر شپږو یا تر نهو میاشتو پورې دغه د مورنۍ معافیت چې دی هم د ماشوم د دې ناروغۍ په وړاندې خوندي ساتي. خو بیا هغه مورنۍ معافیت چې دی په تدریجي ډول سره بیا د وخت په تیریدو، یعنی د نهه میاشتو یا یو نیم کال په عمر کې هغه بیا د منځه ځي، باید دغه ماشوم بیا واکسین شي. نو دغه څوک چې ناروغي تیره کړي، نو د دې لپاره زه باید په ډاډ سره ویلی شم چې بیا د دویم ځل په دې ناروغۍ باندې نه اخته کیږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه.
او بل یو اوریدونکی زمونږ د طبي په باره کې ویلي و، رښتیا هم زمونږ وادوال زمونږ ټولنه د دې نه ویره لري کله چې ماشوم ته واکسین تطبیق شي. رښتیا هم په هماغه اول ورځ یاد په دویم ورځ په ماشوم ته تبه پیدا کیږي، ناراحتي، نارامي، خو دغه د اویا د ستنې هغه د تطبیق په ځای کې سوروالی پرسوب په کم اندازه پیدا کیږي. دغه ټول شیونه چې دي دا ډېر تیریدونکي ډېر لنډ مهاله، زمونږ هیوادوال باید دې شي ته پام ونه کړي. یا بیا هغې د هغه ناوړه اثرات چې بیا ماشوم ورسره مخامخ کیږي هغې ته پام وکړي، او د دې ماشوم ته باید په ټاکلي وخت سره دغه واکسین تطبیق شي. هغه تبه چې ده هغه په اسانۍ سره یا د لکه لمدو تطبیقاتو په واسطه یا هم د طبي ضد درملو په واسطه باندې له منځه تللی شي. نو بیا هم زما غوښتنه د هیوادوالو نه دا ده چې دغه اړخیزي اغېزې یا جانبي عوارض دغه په پام کې ونیلی شي. دا د ډېرو لکه درملو سره ملګري، خو د دې ناروغۍ خپله هغه اصلي بڼه چې دا هغه ډېره خطرناکه ده، او واکسین ته باید خلک مخه وکړي او دغه فرصت نه ګټه واخلي.
بله، ډیره زیاته مننه. مخکې ته دې چې یو بل اوریدونکي ته نوبت ورکو، او همداراز ډاکټر صاحب ایوب د پولیو وبخښئ د شری د ناروغۍ په عواقبو خبرې وکړي چې چا چې دا مرض تیر کړو نو څه عواقب دي وروسته څه تاثیرات دي په دې خبرې وکړې. د سپورت مینوالو لپاره وایم چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ دوهمه یو ورځنۍ مسابقه روانه ده په چې افغانستان ګټلې ده. شپاړسم اوور روان دی، شپاړسم هم ختم شو. د افغانستان تر اوسه یو لوبغاړی سوځېدلی دی، پنځه نوي منډې کړي دي. شلوبه تر دې دمه رحمت الله ګربز او همداراز رحمت شاه رحمان الله ګربز او رحمت شاه کړي ده. ګربز څلور څلوېښت او رحمت شاه یو څلوېښت منډې کړي دي. د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې نن دا شیبه جاپان او کاستاریکا ټیمونه له یو بل سره مخامخ دي. لوبه روانه ده، تر اوسه پورې چا ګول نه دی وهلی. او اوس یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ.
السلام علیکم ساروان صاحب، تاسو ته سلامونه او تاسو د میلمنو ته سلامونه وایم. ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې دوم ډوز واکسین د میزل واکسین پوره کړی نه میاشتنی او اتلس میاشتنی، دا اوس چې کم کمپین واکسین شروع شوی دا ورته ولګو تاوان لري که نه لري؟ ګټه لري، ګټه باندې پوهېږو ګټه لري.
منظور هم دا ده چې دوه ډوزه یې کړي دي، دوه واکسینې مخکې کړي دي. تاسې دا ماشوم ته درېیم ډوز په باره کې خبرې کوئ، د دوم واکسین؟
بله، دوه ډوزه لګولې دي، اوس دغه چې اوس را روان دي دغه ولګو که نه؟
ډېره مننه، صحیح ده، کور دې ودان. یو بل اورېدونکی هم لرو، تاسې هم خبرې وکړئ، بیا به ډاکټر صاحب ځواب ووایي. مهرباني کوئ نه دوی خبرې ونه کړې. ډاکټر صاحب اول تاسو دوی ته ځواب ورکړئ او بل تاسې غوښتل چې په عواقبو یې خبرې وکړئ، مهرباني.
روان صاحب دا ور خو ډېر یو ښه تخنیکي پوښتنه وکړه، نو ما تاسو ته مخکې مارګ وکړ د هیوادوالو د وضاحت په خاطر باندې باید ووایم که چېرته یو چا دوه دورې دا واکسین کړی بیا نو د دې واکسین خوندیتوب هغه درجه یې ډېره زیاتېږي. نو په دغه کمپاین چې اوس موږ په لاره باندې اچولی دی، په دې کې موږ هغه هیڅ تاریخچه د ماشوم په پام کې نه نیسو. که چېرته دوه دوزه اخیستي، درې دوزه یې اخیستي، بیا هم دغه واکسین باید واخلي. او هر څومره چې دغه واکسین ډېر واخلي، په هماغه پیمانه باندې د وجود معافیت د دې ناروغۍ په وړاندې خوندي کیږي. د بلې خوا نه د دې واکسینونو ګټه دا ده، که چېرته په ټولنه کې ډېر خلک واکسین شي، نو بیا خپل هغه محیطي مقاومت بیا د دې یا د ټولنیز یا ډله ییز معافیت په ټولنه کې رامنځته کېدلی شي. یعنی هغه میکروب کومه ستاسو مخکې ویل چې د دې مخزن یا زیرمې په انسانانو کې دي، کله چې په هر انسان دې دغه میکروب سره مخامخ کیږي، نو هماغه انسان وجود دغه میکروب عمل ته خوندي کوي. یعنی ډله ییز معافیت په ټولنه کې رامنځته کوي او بیا د دې ناروغۍ د سرایت چانس ډېر زیات کمیږي یا په بشپړ ډول سره له منځه ځي. نو له هیوادوالو نه غوښتنه دا ده چې د واکسین پخوانۍ تاریخچه په پام کې ونه نیسي او د کدوه دورې کړي کدرې دورې کړي بیا هم باید په دې کمپاین کې د دغه فرصت نه ګټه واخلي او ماشوم واکسین کړي، تر څو دغه ناروغي مونږ غواړو چې په بشپړ ډول سره له منځه یوسو او یا یې پیښې ډېرې زیاتې راکمې کړو. لکه په هر یو لک ماشومانو کې د دې پیښې نه د دې اندازه تکته شي.
بله، او تاسو په عواقب خبرې کولې، مهرباني.
عواقب خو ما تاسو ته ویلې چې دا ناروغي یو وسطي او سرسري ناروغي نه ده، د دې سره ډېرې زیاتې ستونزې رامنځته کېدلی شي. زه نه غواړم هغه طبي اصطلاحات یې دلته وکاروم، خو په عامیانه لهجه که تاسو ته زه ووایم، دا ناروغي کولی شي چې انسان مړ کړي، وی وژني. ډېرې داسې پېښې دي چې په دې کې ماشوم خپل ژوند د لاسه ورکوي. په ډېرو پېښو کې داسې حالات رامنځته کېدلی شي چې ماشوم کوڼ کېږي، دایمي کوڼوالی ورسره سره مخامخ کېدلی شي. ډېرې پېښې داسې دي چې دغه ټټر یا سینه بغل پکې رامنځته کېږي. سینه بغل بیا د دې شیرې ډېر زیات خطرناک دی او دا هم د ماشومانو په مرګ باندې پای ته رسیږي. همداسې ماشوم کولی شي چې ړوند کړي، دغه د سترګو لکه منځمه دا اختکۍ او د دې کې د ماشوم د سترګو کې ړوندوالی رامنځته کېدی شي. او حتی یو بله ناروغي ده چې هغې ته مونږ مننجیت او انسیفلیت وایو، هغه داسې چې ماشوم بیخي نه لکه لیونی کوي. نو کمنګ او چې د شری ناروغي یا ماشوم وزن یا کونکي یا رندې یا په لیونتو بخته کوي، نو عامیانه د خلکو د پوهاوی د لپاره همدغه لکه دغه پیغام کفایت کوي. نو که خپل غواړي چې خپل ګلالي ماشومان مو دایمي او تلپاتې ګوڼوالي ړوندوالي لیونتو او یا د مرګ نه وژغورل شي، نو همدغه فرصت نه ګټه پورته کوي. او همدغه تاسو کلو بانډو ته او ښارونو کې چې دغه د واکسین ټیمونه راځي، دغه ته خپل ماشومان حاضر کوي تر څو د دغه ناروغۍ
ډاکټر صاحب یو مسله یو خبره بلم چې ځینې وایي چې په شری باندې لویان اخته شي هغوی ته لا ډېره خطرناکه ده نسبت ماشومانو ته، دا خبره څومره حقیقت لري؟ او دا هم وایي ویل کېږي چې دا دانې یوازې د بدن په پوستو کې برسېره نه راخیږي، داخل کې هم د بدن دغسې عکس العمل شته، دا سمه ده؟
نو لویان هم که چې تداروغي تیر کړی نه او یا هم واکسین شوی نه، نو دا ناروغي په کې ډیره زیاته خطرناک ای. همدغه چې خو ما تاسو لویان لیدلې دي چې هغه کې دغه ناروغي رامنځته شوی ده، تاسو باور وکړئ چې د هغه پریاد او د هغه لکه د دې ناروغي نه د کړېدل دا دومره زیات دي چې بیا هغه په دې ماشومانو باندې زړه سوی پیدا کړی چې دا ګوره د موږ ټولنه کې ټول ماشومان همدغه ناروغي تیری، او موږ لکه د هغې د درد او هغه ځکه هغه خو هغه چې ژبه نه لري چې هغه خپل فریاد او خپل شکایت موږ تاسو ته ورسوي، خو لویان یې بیا د دې درد او هغه خپل کم د دې ناروغۍ نه چې کړیږي هغه خو بیا په خپلو ژبه باندې راوړي. نو هغه که تاسو ته بیان کړي نو د هغې نه بیا تاسو اټکل کولی شئ چې دې ناروغۍ کې څومره خطرناک لکه دغه مخې نښانی پیدا کیږي او د دې له اړخه څومره یو انسان کړیږي.
بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب ګلا خان ایوب د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوی معافیت په خوانی مسؤل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.
سفیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈی جڑلی دی رغم سفیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سب پیڑ می پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگم استا پغم کی یارا جوڑ کو پسر لیتا خادی ټولی کا قربل دی جوړک پسرلی کا خادی ټولی کا دا الول زلفی دی چا چاپ مخ اوبلی دی بیگم استا په غم کې یارا یار دې جړلی دی د غم سپېړې می پم مخ باندې خړلی دی بیگم استا په غم کې یارا